په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نور یاس نورې هرکلی کوم. په پیل کې د سات خبرونه. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر تورک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
د طالبانو د سرپرست حکومت له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکم لغوه کړي.
ښاغلی تورک په عام محضر کې د درو وهلو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسګونه کسان هم په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یو ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د ادارې همدارنګ ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندویو هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت ته په پام سره برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي ترڅو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې د شورا کنګل کړی دی. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګه د بشر پالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پریکړه لیک هرکلی وکړه او هغه د بشر پالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون بیګا خبرلان ته وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمر ګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. میرمن قمر ګل چې ویل کېږي له 1 کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل کړی. شاوخوا 15 لسیزې یې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیره شپه کروشیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. د نن په لوبو کې به د ماښام په 1:30 بجو پرتګال له مراکش سره او د شپې په 11:30 بجو به فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه کول شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. د ازادي راډیو خبرونه هم د ویب پاڼې لاري اوریدل شي. اوډان په خبرونه کې په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
دا سیمه حال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې یې هېرې نه سي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روانو اندېښنو په اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقونو وضعیت ډېر کړکېچ دی.
همدارنګه په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوې. د میرمن قمر ګل هنري ژوند ته هم زغلنده انکتنه کوو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر ترک ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ښاغلي ترک همداراز ویلي دي چې طالبان باید دا محدودیتونه او د شدید احکامو تطبیق بند کړي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر څه باندې یو کال کې ښځې او نجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک د بشري حقونو له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویل افغان ښځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي ترک د دسمبر په نهمه د بشري حقونو د ورځې په درشل کې په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي.
In Afghanistan, where they continue.
افغانستان چې د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي، په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د ښځو او نجونو له ارزښتناک ګډون څخه محروموي.
د بشري حقونو لوی کمشنر همدراس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو لکبل اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې اووه ویشت تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو ووهل شول. اولې د مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څونور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دیني احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هیرې نه سي او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشري حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې 14 کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې له لویو ننګونو سره لاس ګریوان دی. طالبان له دې کبله چې له شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم او له ښځو یې د کار، له کوره د وتلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې له خپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته ونډه نه ده ورکړې، د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقونو له رعایت سره تړلی وي. نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د دسمبر د لسمې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلې محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ولکر ترک همداراز په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو د سمدستي بندېدو غوښتنه هم کړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه احمد تکل د ښځو د حقونو له فعالې نظیفه حقپال سره مرکه کړې. میرمن حقپال په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ډېرې سرغړونې په کومو برخو کې ترسره کیږي.
سره د دې چې د ښځو هغه اساسي حقوق نقضیږي، دوی اصلا د ټولنې هغه ټول اجتماعي اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم شوي دي. دوی اجازه او یا د تعلیم زمینه دوی ته مساعد نه ده او په دوی باندې بندیز لګول شوی دی. او دې سره سره بل ځای چې ډېر د اندېښنې وړ ده هغه دغه صحرایي محکمې دي چې دایریږي او هغه شرایط چې باید یو محاکمه ما چې یو پروسلری باید هغه تکمیل کی هغه نه تکمیلیږي. مثلا د توران د پاره هم په اسلام کې د حقوق په علومو کې ورته حقوق ته ورکړ شوی دی. مثلا توران باید د دې حق ولري چې خپل ځان څخه دفاع وکړي او د استناف طلبي حق ولري، خو متاسفانه په دغه صحرایي یا په خپل سر وژنو کې مونږ ګورو چې دغه حقوق د عام وګړو څخه اخیستل شوی دی چې دا ډېر زیات اندېښنې وړ دی.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې کوم داسې لوی تغییر یا د پام وړ تغییر راغلی چې ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پرله پسې په هغه برخه کې اندېښنې څرګندوي؟
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقضیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقونو وضعیت ډېر کړکېج دی. معنا یې دا چې د یو خوانه مونږ ګورو چې ښځې د خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه د تعلیم، کار او د دوی اقتصادي او اجتماعي سهم په ټولنه کې چې دا د دوی څخه محروم شوي دي، بلکې مونږ ګورو چې ټول وګړي په مختلفو ډول باندې دوی وژل کیږي، دوی شکنجه کیږي، دوی سره ناوړه چلند کیږي، بل دې نه چې دوی اساسي د محاکمې ټول پروسه ته کی دوی په صحرایي توګه محاکمه کیږي او د دوی هغه ازادي او هغه حقوق چې ورته د بیان ازادي وایي هغه هم په ډیر لوی سطح باندې محدود شوی دی.
مننه میرمن حقپال. اورستي پښتنه ده چې تقریبا څه کم یو نیم کال په دې ترتیب سره تیر شو. په افغانستان کې د بشري حقونو راتلونکي تاسو ته څه ډول ښکاري؟
کچېره طالبان په دې ډول چې په دې یو نیم کال کې حکومت خپل مخه تویسي او د خلکو هغه اساسي حقوق نقض کړي څنګه چې مونږ ګورو، نو زه دغه راتلونکي ډېر تیاره بولم افغانانو ته او هم د طالبانو واکمنۍ ته، ځکه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې د خلکو سره زیاتی او خلک د دوی د اساسي حقوقو څخه چې هم نړیوال له ټولنې او هم په ټول دنیا کې ورته خلک احترام لري، په ټول مملکو کې او هم اسلام کې ورته احترام ورکړل شوی دی، او کچېرې د دې سرغړونې کوي او دا نقصوي، نو د دوی د حکومت او د دوی دغه د رژیم عمر به ډیر لاند وي او متاسفانه خلکو باندې هم تیارې پدې تیریږي چې مشکلات ده او دغه ظلم هم په خپل توګه ډیر بد وضعیت دی او بد حالت دی.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکي میرمن قمرګله د ننګرهار ولایت د شګې په ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګله ډېر ژر له خپل کلي، ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. د میرمن قمرګل لومړنۍ سندره په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي، نه د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. ز سپینه کوتره یم اوچته پروازونه کړم، ګرځم دنیا والو ته د سولې آوازونه کړم. سندره هم هغه وخت د خلکو په زړونو کې ډېره کېناستله چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو. د میرمن قمر ګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا 15 مزل کې په سلګونو سندرې ویلي چې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل له مرحوم استاد زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لونې او درې زامن دي. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم د سپورت لنړۍ څخه. افغان لوبغاړي حمید خوشدل د فټنس، فزیک یا بدني ښکلا د نړیوالې اتلولۍ په لوبو کې د ژیړو میډال وګاټه. د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک لیکلي چې خوشدل د جمعې په ورځ په تایلند کې د څلور څلوېښت هیوادونو د لوبغاړو په منځ کې درېیم مقام او د ژیړو میډال خپل کړ. تمه ده چې د شنبې په ورځ به څلور نور افغان لوبغاړي هم د فټنس او اندام د ښکلا په دغو لوبو کې برخه واخلي. ټول ټال 15 افغان لوبغاړي د تایلند په انکوربتوب د اندام د ښکلا یا روزنیو فټنس نړیوالو اتلولیزو لوبو ته ورغلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام، تیر شپه کرواتیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې کرواتیا او برازیل په لومړیو 45 دقیقو برخو کې 0-0 مساوي شول، خو په اضافي وخت کې لومړی برازیل یو ګول واه او څو شېبې وروسته کرواتیا د یو ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه چې په نتیجه کې خبره پینالتي شوټونو ته لاړه. په پینالتي شوټونو کې کرواتیا پر سیال لوبډله برلاسه شوه او په دې توګه په نړیوال جام کې د برازیل سفر پای ته ورسېده. بیګانه وخت دوهم لوبه کې ارجنټاین تر هالند لوبې تر وروستیو پورې 2-1 مخکې وو، خو په اضافي وخت کې هالند یو بل ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه. د دوی خبر هم پینالټي شوټونو ته پاتې شو. په پینالټي شوټونو کې ارجنټاین هالند ته ماته ورکړاو نیمه پای لوبه ته پر مخ لاړ. د نن په لوبه کې به د ماخام د افغانستان په وخت البته په نیمه بجو پرتګال له مراکش سره لوبه کوي، او په 11:30 بجو به هم فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بشری حقوقو د سر سازمان وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی، او په تیر یو کال کې د طالبانو جدي او لسپکاوي ډکو محدودیتونو له ځنډ پرته دوام کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو 14 میاشتو کې مو په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ یو ځل بیا داسې مهال را رسېدلې چې د بشري حقوقو سازمانونه او فعالان د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بشري حقوقو د جدي سرغړونې په دوام تورنوي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی، او د طالبانو جدي او لسپکاوي ډک محدودیتونه لزنډ پرته دوام لري. د دغه سازمان د آسیا څنګه مرستیال پتریشیا گاسمن د دسمبر د لسمې نیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکونه نشته. میرمن گاسمن بېلابېلو بحرانونو لکه قتل، وژنو، ربړونې، بد چلند، پر ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او لوږې ته په اشارې سره وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی.
We have seen things really go from bad to worse through
2020. په 2022 کال کې مو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت له بد د بتر کېدو پر لور لاړ. په راتلونکي ژمي کې افغانان له اقتصادي اړخه له جدي ننګونو سره مخ دي. د مرستو او بسپنه ورکونکو د کمښت په برخه کې ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په ټول هیواد کې د لوږې له بحران سره مخ شي. د ښځو او نجونو په تعلیم باندې د طالبانو جدي او له سپکاوي ډک محدودیتونه بې له ځنډه دوام لري. ښځې له ټولنیز ژوند څخه لرې ساتل شوي دي.
میرمن گاسمن ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان او د هغه اړتیاوې هېرې نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې په فراه کې د خپل حکومت د لوړ پوړو چارواکو او سلګونو ځایي اوسېدونکو په حضور کې لومړی علني اعدام ترسره کړ. د طالبانو دا کړنه د بښنې نړیوال سازمان له لوري ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند بدل شوی دی. د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونه، ملګرو ملتونه، امریکا، فرانسې او انګلستان هم د طالبانو د حکومت لخوا د علني اعدام د سزا پر عملي کېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د اعدام سزا لغوه کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي چې ځینې بنسټونه او هیوادونه له افغانستانه سمه پېژندنه نه لري او د مسلمانانو قوانینو ته درناوی نه کوي. مجاهد د علني اعدام د حکم پر ترسره کولو نیوکې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د علني اعدام وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله په عام محضر کې د قصاص او شرعي حدودو د پلي کولو امر ورکړ. په وروستۍ قضیه کې په پروان ولایت کې په عام محضر کې 22 نارینه او ښځې مجازات شول. په پروان کې د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده ویلي چې د دې حکم د عملي کولو پر مهال هر تورن 40-90 درو وهل شوی دی. تر دې وړاندې په غور، تخال، لوګر او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت لخوا د درو وهلو حکم عملي شوی دی. طالبانو ویلي چې د دیني احکامو پر بنسټ خپلو د کړنو ته دوام ورکوي. خو صلاح الدین سعیدی چې د اسلام پیژندنې دکترا لري، په دې باور دی چې د داسې حکمونو پلی کول په هیڅ صورت نشي کولای چې عدالت تامین کړي. ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل کله چې توران مدافع وکیل ونه لري، عدالت نشي ټینګېدای.
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
لکه له رئیس چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، د خلکو د وژنې، شکنجې، بد چلند او د خلکو د حقونو او ازادۍ د سلبولو ډېرې ادعاګانې شوې دي. په دې کې په پنجشیر او اندراب کې د خلکو وژل او شکنجه کول او د پخواني رژیم د پوځیانو او کارکوونکو په نښه کول شامل دي. په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د پلویانو او په پنجشیر کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو راپورونه او ویډیوګانې د طالبانو اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بن شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته اوسنی وضعیت د نه منلو وړ وباله او دا یې هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو له اړخه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی پنجشیر ته له خپل سفر وروسته دا هم وویل چې د ملي مقاومت جبهې د ځینو غړو د مجازاتو او وژنې په اړه یې اوریدلې دي. خو د طالبانو حکومت مسؤلینو دغه ادعاوې رد کړې او د خپل مشر د عمومي عفو پر حکم یې ټینګار کړی دی. ریچارډ بن دغه راز په افغانستان کې د اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې طالبان د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په ځوابولو او د هغوی د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې یو اړخیز راپورونه بولي. یو له هغو مسلو څخه چې اندېښنې یې زیاتې کړې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو لګول دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د اکثرو ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، پر ښځو اجباري حجاب، ورزشي کلبونه او پارکونو ته د هغوی پر ورتګ بندیز او ګڼ شمېر ټولنیز فعالیتونه د دغو بندیزونو عمده موارد دي. د ښځینه فعالانو نیول یوه له هغو پیښو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رامنځته شوه. د ښځو د حقونو فعال او له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمنا زریا پریانی چې څه موده یې د طالبانو د حکومت په توقیف کې تېره کړې وایي چې څو ځلې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه شوې. اغلې پریانی چې په دې وروستیو کې د بی بی سي د سلو الهام بخونکو او اغیزناکو ښځو په لست کې شامله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه کېږي.
روزهای وحشتناکی را من در داخل زندان داشتم.
په زندان کې می سختی ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود. په افغانستان کې دا مهال له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه روانه ده. افغاني مېرمنې د کار، زده کړې او رایې ورکولو حق نه لري، ان انساني ازادي نه لري، پارکونو او حمامونو ته د تګ حق هم نه لري. دا مسایل روښانه کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي.
د طالبانو حکومت تل دا او دې ته ورته نور تورونه رد کړي دي. د ښځو فعالانو، د بشري حقونو له مدافعینو، خبریالانو او د افغان حکومت له کارکوونکو سره د طالبانو ناوړه چلند له دغه هېواد څخه د مهاجرو په شمېر کې زیاتوالی راوستی دی. نیلوفر یزان چې په کابل کې د یوې تصویري رسنۍ خبریاله وه، د همدغو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلې خپل کار ته دوام ورکړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه ووتله. اغلې یزان وایي په افغانستان کې دا مهال د بیان ازادي محدوده ده او د خبریالانو ژوند د حقایقو د خپرولو سره د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخ دی.
د طالبانو پر اتک سره هر څه پای ته ورسېدل. هغه کارونه چې په کلونو کلونو کې ترسره شوي وو له منځه لاړل. کورنۍ او وطن مې پرېښود. له ډېرې مایوسۍ سره راووتم. له بده مرغه وروسته له دې چې طالبان راغلل ومه نشو کړای کار وکړم. که زه هلته وم ما کار نشو کولی. هغه خبریالان چې دا مهال په افغانستان کې دي حقیقت نشي ویلی. له بده مرغه خبریالان په بد حالت کې دي.
د طالبانو حکومت له خوا له څه باندې یوه کال راهیسې پر رسنیو هم بندیزونه دوام لري. د طالبانو په وروستي اقدام کې د دسمبر په لومړۍ نیټه دوی د امریکا غږ آشنا او ازادي راډیوګانې په منځنۍ او اف ام څپو بندې کړې. تر دې مخکې د بشري حقونو څار سازمان د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. امریکا پر ښځو د بندیزونو د یوه ټول شموله حکومت په جوړولو کې د پاتې راتلو او ځینو نورو مسایلو له امله د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو پر سفر بندیزونه لګولي دي. خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا تل سختې نیوکې شوي چې نړۍ د طالبانو د کړنو پر وړاندې چپه خوله پاتې ده او هغوی یې ځواب ویلو ته نه دي اړ کړي. شکریه بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې او په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره وه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. میرمن بارکزای ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت له پامه ونه غورځوي. د هغې په وینا دې وضعیت ته رسېدنه د طالبانو حکومت د خبرو او کړنو د څرنګوالي بدلون او له خپلو حقونو د دفاع لپاره د خلکو هڅو سره تړاو لري.
از افغانستان صحبت میکنیم که مردم ده مالای
مونږ دې تاسو افغانستان پاره خبرې کوو چې هلته خلک په عام محضر کې په دورو وهل کیږي او وژل کیږي. مونږ دې تاسو افغانستان خبرې کوو چې هلته د انساني کرامت او د انساني کرامت د ساتنې خبره اصلا نه مطرح کیږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت هر وخت څخه ډیر بد دی. دې وضعیت تر رسیدنه د نړیوالې ټولنې ژمنې ته اړتیا لري او همدارنګه د طالبانو په عمل، خبرو او چلند کې بدلون ته هم اړتیا ده.
د طالبانو دا ټولې کړنې چې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بلل کېږي، د دې لامل شوي چې د دوی سرپرست حکومت په تېرو شپاړسو میاشتو کې د نړۍ له لورې په رسمیت ونه پېژندل شي. یو شمېر هېوادونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، د طالبانو سره د تعامل یو له مهمو عناصرو څخه دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان غواړي د ښځو له مسلې نه د خپل حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. دوی هم په دې باور دي چې د ښځو اعتراضونو او پر ښځو د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې په تېرو شپاړسو میاشتو کې هیڅ هېواد دې ته حاضر نه شي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپېژني. د دوهې د خبرو اترو په ترڅ کې طالبانو داسې وښودل چې دوی بدل شوي او سخت قوانین نه پلي کوي، خو اوس هماغه کړنې او حکمونه چې په افغانستان کې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ وه په تدریج سره پلی کېږي او ورځ تر بلې پر بشري حقونو فشارونه زیاتېږي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ درته خپرو، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر تور پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یو ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. ادارې همدارنګه ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندوی هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت په پام سره برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کېږي تر څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي، او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې دې شورا کنګل کړی دی. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګ د بشرپالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه د بشرپالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون بیګا خبر اعلان ته وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شو. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د اورپیښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړه. میرمن قمرګل چې ویل کېږي له وکلنې په سندرو ویلو پیل کړی، شاوخوا 15 په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. افغان لوبغاړي حمید خوشدل د فټنس، فزیک یا بدني ښکلا د نړیوالې اتلولۍ په لوبو کې د ژیړو میډال وګاټه. د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک لیکلی چې خوشدل د جمعې په ورځ په ټایلند کې د 44 هیوادونو د لوبغاړو په منځ کې دریم مقام او د ژیړو میډال خپل کړ، او نن به د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرتګال له مراکش سره لوبو وکړي او فرانسه هم له انګلستان سره لوبېږي.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادې رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خره خلاص. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې زمکا څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکي اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکا سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتر دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ
راډیو. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیره شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې او پیژني او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دی. زو او د درس پورا بیان له خون کې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې
او لودیسته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی اروپا د اسیا لوی وچی سره نښتې ده او له همدې سبب یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یو لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچی پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2 میلیونه 6,12,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویدن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدله کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځ خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم
یاد شوی او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریه ته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګیست. وام اوریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اول ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسی ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوا زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو عالم کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي، هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی پوهنتون کې لشتا سانتیاو لشتا فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هر څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا وروپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي، له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کاري پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.